ترانزیتي اړیکې زموږ ډیر جوړې وي او د افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمښت سره باید مخامخ نسي. نو لهذا موږ تقریبا دغه څو ورځې چې تاسو ګورئ یوه ورځ د قیمتي هم رالله هغه سرسرماوره تر قیمتي په ډېر لږ ټولو خلکو یو دم په شار باندې هجوم ور وړي او چا د یوې ورځې پر ځای یا د لس د یوې میاشتې د زغې پر ځای باندې د یو کال زغه رانیول او خلکو دا فکر کوي چې افغانستان په یو داسې حالت کې دی چې هغه حالت شاید افغانستان ودی. موږ خلکو ته وروسته در دوه ساعته پاتې په هغه ورځ باندې خلکو ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څه وخت چې بیا د زموږ په یوه ورځ کې چې زموږ د چمن بارډر بند او بیا چې د تورخم بندر خلاص څه وخت چې تورخم بندر بند شو نو خلکو دا وپتل چې پاکستان لار بند کړه او ټول شان موږ د پاکستان د خلاص راځي.
اوس زموږ تجارت وبخې جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو له کوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي؟
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په دې ډول روان دي. نو لهذا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادرو څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی، اسلام کلا خلاص دی، تورغونډي خلاص دی، اکینه خلاص دی، شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی. تقریبا هر ورځ په سوسو وګونو خوراکي مواد مملکت ته داخليږي او د خوراکي مواد تقریبا ور ورځ 1500 کانټینر وړي داخل سوي دي چې تقریبا دا یو ډیر لوی تعداد دی. یعنی او نن هم هغه لړۍ شروع ده او مملکت ته د داخلېدو په حالت کې دی. موږ د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس څخه مننه کوو چې هغه یو تیره پنجشنبه د خصوصي سکتور سره یو ډېره ښه عاجله جلسه درلوده او خصوصي سکتور ته لازم هدایات درلودل. خصوصي سکتور هم ځانګړي غوښتنې درلودلې چې هم د خصوصي سکتور ځانګړي غوښتنې ومنل ته او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه یې دغه سوله چې په افغانستان کې نن انشاءالله د خوراکي موادو کمی نستولې. موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت، همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شانې او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښ شي او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نورو مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیښ شي.
آیا اوس مشکل ستاسو د ترانزیت په برخه کې؟
د ترانزیت په برخه کې زموږ تقریبا 1500 یا موټر دغه اوس هم چې زستا سره خبرې کوم نن تقریبا په سلو کې نه نیمه پیسه دا وځو چې دا بندر خلاصيږي او اوس هم جناب وزیر صاحب باندې هم مشته اطمینان راکړي چې د نن د پاکستان د وزیر تجارت هم هغه هم ټلیفون ورته راکړي چې
دا په پاکستان کې بند پاتې
دا په پاکستان کې بند پاتې دي هلته خوراکي مواد ستا ان شاء الله هغه به هم ډیر ژر مملکت ته وارد شي.
جناب مومن صاحب علت څه دی چې وروسته موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لرو؟ یا دی وی خو
زموږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په یو خمو د پاکستان سره هیڅ مشکل ندی درلودلې. موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په دایو کې یو کال کې نه درلودلې. یو کال تقریبا لس 15 ورځې مشکل جوړ شو. دا ما د خپل دا مشکل شتي دا مشکل دا منطقوي مشکل دی او بل مللي مشکل دی چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دی او د هر مملکت لپاره د اتباعو ضرورت دی او د انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید زموږ د پاره ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي. نو لهذا دا مشکل چې دی دا د کورونا وایرس په واجه باندې جوړ شو چې هلته دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کړي خو ارزو مو دغه چې باید هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی په دې خطر چې د انسانانو تګ راتګ کوسې دی ولې ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی ولې دا چې جوړ کړي اوس ان شاء الله په دانیز دی کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی. له ایران سره زموږ راکړه ورکړه څنګه ده؟
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول شوی دي او هم په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول شوی دي. هلته تدابیر دی او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام قلعه هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې دي کارونه دی خاصه منظم ترانزیت روان دي. د یواز نه خوراکي مواد هر نو جنس چې د افغانستان ضرورت دی افغانستان ته داخلي شي.
یو موضوع د نن دلته په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک د هم اندېښمن کړي دي لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري په تجارت کې هم دا یو کله غټ مشکل جوړوي. آیا په دې اړه څه اندېښنه ستا تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونی شي؟
زه فکر کوم عمده تجاران تاسو ولیدل چې تقریبا چې د تیرې یوې ورځې یا دوه ورځې را په دې خوا د شهر په ټولو هټیو کې ودرېدل او خپل موټران یې راوېستل او ټولو خلکو ته دا وویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پرېږدي خلک چې احتکار وکړي. دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د په ټوله په دې کې دي چې څنګه وکولی شي چې هغه خپل کومکونه جاري وساتي. په طور د مثال په لومړي سر کې بشرنوید شرکت را ولاړ سو په ټوله ښار کې موټران تقسیم کړي. زمانه نه ځنې کوم د یو لوی نیک او پر ځای اقدام وکړي. په دوهم قدم کې په خیر وهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت دا څلور شرکتونه چې عمده شرکتونه و عمده پروشې درلودلې په ټوله کابل کې خپل موټر. زه به تاسو وایم پرون خلکو بیرته چې وړم ورځې شل ګونی رانیولې وې پرون یې بیرته راوړلې چې دوی دوه ګونی بیرته راځل اتلس ګونی موږ څه پوکو په کور کې ځای نه لرو. یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دی او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار چې دی احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی هغه په جلاب پر مربوط دی. احتکار چې هغه جلابان کی او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي. ملي سوداګر تقریبا د ازموږ هر د غوړو سوداګر چې دی هغه په سوو کنټینرونو وردي نو هغه نه غواړي چې دغه کار وکړي. تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده چون کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډېر ترانزیت چې کندهار ته راتي خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راتي. نن هم ټولو تجارانو یعنی دا پریکړه وکړه چې موږ به په ټولو پر کورو ولا باندې شان خرڅو. هغه څوک چې جلابي کوي پر هغه به نه خرڅي. مخصوص ټلیفونونه شپږ شرکت هلته وجود لري. پرون د والي صاحب سره په دې باره کې منظم یو
مومن صاحب یو تشویش یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په ښارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی دغه مشکل سته که نسته؟
خوراکي مواد تاسو بهتره معلومه ده چې ما درته وویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې د جلال اتماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړې ده د نن هم آیحت تاسو پرون د ادارې عمور د ښاغلي وتکي سه بیانې واورېدل چې آیحت تللی دی قزاقستان ته او هلته نور قراردادونه هم کوي. فکر کوم چې موږ هیڅ د خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خطر درغو چې بنادر خلاص بي زموږ د افغانستان پر یو بندر متکی نه دی. تاسو ولیدل چې وړم درې او دوه ورځې د مخه په بازار کې د وړو یو غونی تقریبا په 2800 غونی و او بیرته رااله او بیرته رااله د غونی تقریبا 1500 ته یا 1400 ته. نو دا د خصوصي سکتور د افغانستان د اوتاق تر سرمایه‌داري کونی د ټوله رهبری دا پلان چې دغه رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولوبوي. په خپل ټوله رهبری شار ته وتله او د شار ټول خل د شار خ د شار ټول تجاران تشویق کړل منډې ته ولاړل. نو موږ په دې کې ان شاء الله د تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو به خپله برخه مطمئنه وکړنه ولا
لرو پروتو سیمه کې لا هم یو اندېښنه ست چې مبادا دلته به انتقال نشي نو او غوته مطمئنه نه ده خلکو ته.
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي موږ ته دی وه ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده. د بازار آزاد یو ځنګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات باید وسی.
کچېره خدای مکړه د کورونا وایروس مشکل په افغانستان کې سختيږي ډیریږي اطمینان خلکو ته څه دی ډاډم څه دی چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیخيږي؟
او په کاپیان د زه هدایت ورکول سو دي ټول سوداګرو ته چې په کاپیان د زه موږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي سکتور ته خپل چې زموږ ټول تجارانه ان شاء الله دغه څو تجارانه چې تاسو سوین دي ته چناستي تقریبا لسنیم زره کانټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټ لرو چې پر لارې روان دي. یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګرو افتکار وکړي. سوداګرو دغه خپل غوړی په خپل سر ورکړه. یعنی نرخ په بازار کې او موچ وو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو وو 1500 غوړی دی په 1530 ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب.
شکر خو عزت اوسه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. ځینی ځوانان شکایت کوي چې له افغانستان سره مرسته شوی سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅيږي. و باورې چې دا سکالرشپونه څوک او څنګه خرڅوي؟
د همدغه وکیل سیبان شوخواره تاو خلک یا د سیکرتر یا ور نور خلک د سکالرشپونه په ځینو خلکو پلوري.
د سکالرشپونو خرڅلاو به د لوړو زده کړو په بهیر څه تاثیر ولري؟
موږ دسته معلومات هم لرو د بازار پانتونونو کې د موږ افغانان دي چې یو کال په درې کال کې ویلې او دلیل دغه دی چې داس په واسطه وسیله باندې لار اسلیدا
او د سکالرشپونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره باید څوشي.
زه غواړم په دې کې د افغانستان سنا مجلس جدي ارزونه وکړي او تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبار خیلی وړاندې کوم. په پیل کې د سکالرشپونو د خرڅلاو په اړه راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ویل کېږي د بیلابیلو هیوادونو لخوا له افغان ځوانانو سره مرسته شوي سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅېږي. دا سکالرشپونه چې په اصل کې وړیا وي خو په افغانستان کې بیا له زرو ډالرو نیولې تر شل زرو ډالرو یا تر دې په ډیرو پیسو خرڅېږي. په دې برخه کې فساد سبب شوی چې ډیر کله لایق ځوانان په بهر کې د زده کړو چانس له لاسه ورکړي او پر ځای د پیسو په بدل کې نور کسان ولېږل شي. د یو خصوصي پوهنتون کارکوونکی محمد جواد چې غوښتل یې په بهر کې ماسټري وکړي وایي لا ډېرو هڅو وروسته ورته وویل شول چې باید سکالرشپ په پیسو واخلي.
ما غوښتل چې ماسټري وکړم، بیا ډېرې هڅې مې وکړې چې یو بورس پیدا کړم. خو هر ځای ته به چتلم دا خبره به یې کوله چې پیسې راکړه، موږ دې کامیابو. خو دا چې ډېرې پیسې بې غوښتې او زه به هم د هغو په خبره باوري نه وم، ځکه مې سکالرشپ تر اوسه نه دی اخیستی. په وروستي ځل یو کس راته وویل چې د کاناډا سکالرشپ درته اخلم، خو شل زره ډالر به راکوې. نو د دغسې نورو هیوادونو بورسونه هم خرڅېږي او ډېر کله داسې هم کېږي چې ځینې بنسټونه له ځوانانو د بورس پیسې واخلي خو بورسونه نه ورکوي او ځان ترې پټ کړي.
دا لوګر اوسیدونکی عرفان رنګ وایي د خپل هم څو ځله د سکالرشپونو لپاره امتحان ورکړی خو د کامیابۍ په بدل کې د پیسو غوښتنه ترې شوې ده.
سفارت ته چې موږ ولاړو په داخل سفارت کې موږ ته دا خبرې کېدلې، هلته دغو کارمندانو دغو ساتونکو موږ ته دا خبرې کولې. موږ ته یوازې ډول اندېښنه راواچوله. موږ ته ویلې څوک چې وسیطه نه لري څه امتحان مه ورکوي، هیڅ په کیسه کې مو اوسېږي، نه کامیابېږي. د همدې له وجې زیاترو خلکو سوالونه غلط کړي وو. بیا زموږ ملګري وو اوسه پورې کامیاب شوي دي، ډېر کسان دي زموږ اوسه پورې کامیاب شوي دي. دغو ته قبولي نه ده راغلې، دغو په ځای نور کسان لګول شوي دي. زما خپل یو ملګری وو، برس کې ازموینه ورکړل، کامیاب شو او نه 2000 ډالر وغوښتل شول. هغه د یو غریب بیچاره کورنۍ وو د لغمان ولایت، نو یې دومره پیسې او دومره وس نه